ولی خصوصا کله چې تیاره به وای او برقونه به نه وله هغه کیسې ما زده کړي دي. کور کې مې یو وړوکی ورور ده، هغه ته کله کله پخوانۍ کیسې ورته کومه او هغه هم ډېر په خوند باندې اوري.
ماشوم د کیسې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي، د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پوهیږي. په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سعیدی سره مرکه کړې. نوموړي د ماشوم د ادبیاتو په هکله ډېر څه لیکلي او لوستلي دي.
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادوو، هلته سیمبولونو بحث رامنځته کیږي. تاسو پوهیږئ چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداریتوب نښه ده، همدغسې زمری د ځنګل پاچا ښودل کیږي، کله کله د عدل او دې قسم کیږي. ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي. دویم بحث چې هلته رامنځته کیږي د ماشوم هغه فکري رغونه ده. ډېر ځله یو ستونزه دا وي چې ماشوم په دې کارتونیانو په دې فلمونو په دې بې ځایه خپرونو دومره بوخت شي چې هغه فکري لوری ته ورک شي. دغه داستانونه چې دي یو خو د ماشوم فکري لوري ته ډېر زیات توجه کوي، پاملرنه ورته کوي، او بل تر ټولو مهم بحث پکې دا ده چې ماشوم مطالعې ته هڅوي، ماشوم د کتاب او له کتابت سره آشنا کوي، د قلم او کتابچې سره آشنا کوي.
کراسو دې ته چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید وویل شي،
هغه کیسې چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه له پند اندرز او نصیحتونو نه ډکې کیسې وي. دویم مسله دا ده چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي، ساده وي او په زړه پورې وي، هنري وي. لکه مخکې چې ما وویل د چرګ او د لیوه قصه، یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یاد دي د چونګخ او د میږي قصه، د کوتر او د چیشي قصه. دغسې اکثرا د ماشوم دپاره چې کومې قصې ویل کیږي اکثرا یا د الوتونکو مرغان وي، یا د ځناور وي، یا مثلا د یو دوه ماشومان وي، یا د ماشوم او یا د یو انسان او د یو ځناور ترمنځ اغه د نیکی مسله وی. دغه سی قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی، ماشوم وفاداری ته هڅي، د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي، ماشوم ته دا ورخودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوند وکړي، څنګه خیر خی غنو کی، څنګه د خلکو خبرو منی، څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی، او څنګه بل اخره دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو.
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریح.
په دې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوښي، هغه به تفریحي بڼه هم لري، خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغلی شي. ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما بیا خپل رول نشي ترسره کولی.
ماشوم خپله لوست نشي کوی، کراسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید وویل شي؟
د ماشوم ژبه چې ده هغه ساده ژبه ده، عامه ژبه ده، هغه ژبه ده چې ماشوم پرې پوهیږي، یعنی هغه د لوی دپاره نه ده. نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پرې پوه شي او هم ترې خوند واخیستی شي.
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبر وکړي به ډېر تاثیر ولري که له قصې لاړه.
پرته له شکه موږ چې کلم باید او می باید او وشي او ودي نشي او کېدل او دا قصې چې دي دا قطعا په غټانو تاثیر نشي کولی. کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وضع کوئ متاسفانه دا ډېر ځله د منختي وړ نه وي یا څوک یې نه مني درسره. که کلم تاسو غواړئ چې یو شاته فکري لوری ورکړئ، بهترینه وسیله چې ده هغه د مطالعې ده، د کتابت ده، او بالاخره د دغې برخې سره آشنایي ده. بې له شکه چې په کتاب کې څه راشي ماشوم یې درسره مني او په ډېرې اسانۍ مني. خو که ته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او داسې کې چې په هغه کې د ته تعلیمي او تربیتي برخه جوړه وي، بهترینه مسله چې ده هغه هم د ماشوم داستاني ادب ده، کیسه ییز ادب ده، او د ماشوم دپاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالمې ټولنې ته وړاندې کولی شي، راتلونکي یا سبا په ښه توګه جوړولی شي.
ماشوم ته باید لنډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنه خسته نه شي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسۍ استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیوړی کوي.
روپان په دې باور دي چې مونږ کولای سو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې یو ډول استقلال یا آزادي، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول، یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای سو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیرای میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولی چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري ښه استفاده ترې وکړي.
قدرمن دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزی او د هغوی په خوښه کیسې واوروي، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په امنه سي جنگ تر نه راوتی.
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم. چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
ازادي رادیو قدر منوریدونکو په سلامونو مو د کور کلی خبرونه ته هر کله کوم. په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې والی په یو شمیر کورونو کې په ګډ ژوند کې تفاهم موجود نوي.
دا خزه د میړه خبره نه مانی، د میړه د خزه خبره نه مانی، نو امدا وجه د پوه شو چې دوی دواړه سره مابین تفاهم ته نه رسی.
د تفاهم نه موجودیت په کورنۍ کې کومې ستونزې را پیدا کولای شي؟
د تفاهم نشتون کپلان دو الفاظ کوم کوم اړیکه چې هغه لمنځوري،
او څنګه یو خزه او خوان یا د کورنۍ نور غړي په خپلو کې تفاهم کولای شي؟
چې غواړي تفاهم رسی، توپیرونه او تفاوتونه تحمل کړي. د دوه تفاوتونو د تحمل زغم پیدا کړي، خپل تفاهم بمسکی.
په کور کې د تفاهم په اړه د عام خلکو نظرونه، راپور او په پای کې یو ارواپو سره مرکه هم لرو. د خبرونه مریم توخی برابر کړي چې زه فیروزه عزیزی درته وړاندې کوم.
قدر منو دوستانو، کورنۍ د ټولنې د جوړښت اساسي عنصر دی. یو سالمه ټولنه د سالمې کورنۍ په ستنو ولاړه ده. که په کورنیو کې تفاهم یا همغږي، مینه، خلوص او یو بل ته احترام موجود وي، نو ښکاره خبره ده چې هغه ټولنه به هم سالمه او له مینې، تفاهم او خلوص څخه ډکه ټولنه وي. په لوستو او پرمختللو کورنیو کې دا هڅه کیږي چې یو بل درک او په هر ډول حالت کې یو بل وزغمي، خو په وروسته پاتې کورنیو کې بیا هر څوک ځان من ګڼي او د دې پر ځای چې یو بل درک یا وزغمي، د تفاهم پر ځای د مقابلې میدان ته سره راوځي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکې نگاه هغه میرمنه ده چې له خپل خاوند سره همغږي یا تفاهم نه لري. دا چې له کومو ستونزو سره مخ ده نوموړې وایي:
کله چې ما واده وکړ، البته د کورنۍ سره په تفاهم نه وم، نو ډېرې ستونزې مخکې شوې. اوس ما هم چې واده کړی دی، ډېری وخت چې کله زه خپل کور کې د خپل میړه سره ژوند کوم، نو هغه زما ډېرې خبرې نه مني. مثلا ورته وایم چې نن شپه یا کوم محفل ته یا برنامې ته مه ځه، زه کار لرم، ما سره ودرېږه کور کې. نو هغه هېڅکله زما خبره نه مني چې وایي چې نه زه ځم. نو کله چې هغه زما خبره نه مني، زما هېڅکله د هغې خبره نه منم او داسې سر مې ښکته چې خپل کار کوم. خپل منځ کې تفاهم نه لرو، زیاتره وخت زه ورسره جوړ هم نه یم راغلی. تل همداسې هېڅکله مې په تر اوسه پورې چې مې واده کړی، هېڅکله هغه خوشحاله ورځ ما نه ده لیدلې. حتی زموږ په مینه کې هم تفاهم نشته، ځکه چې په واده کې ټول نړین شی همدغه مینه ده.
مېرمن نګا زیاتوي، دی او خاوند یې د ژوند له پایله تر اوسه سره تفاهم نه دی کړی، ځکه یې ژوند تریخ دی. بلخوا د کابل ښار اوسیدونکي نجیبه مرخیل هم د خپلې وی خورلنې کې سره ته کوي چې د ورته ستونزې سره مخ وه.
نو موږ ډېر صمیمي دوستان وو. دې ما تر وخت نامزدي دورې نه شکایت کوه. ما ویل چې دا ځین ډېر خلک خوشحاله، ته ولې شکایت کوې؟ ویل موږ هېڅ شي کې تفاهم نه لرو. زما یو رنګ خوښ شي، کله چې چېرته ځو زه هغه رنګ کالي واغوندم. دا ما ته ویل چې د دې نه بل کچه رنګ نه و چې تا اغوستی. خو دې بیچاره بر وخت شکایت کوه، موږ به مرته عادي نه یو. موږ به ویل ځنو، خو دا نامزدي دوره تر څو کنو پیژنی په خوی بلد نشینو فرق کوي. بعد له واده نه هېڅ همداسې ژوند کې تفاهم نه درلود. دې درس ویلی او تحصیل یې کړی، دې غوښتل چې وظیفه واخلي، خاوند نیولې ما ته وظیفې دپاره واده در سره نه ده کړی. ته کښېنه، کور کې ډېر کار ده، همغه چوکې همغه وظیفه کې. نجلۍ ویلې چې زما لږ ماشومان خوښېږي، مثلا دوه ماشومه راوړم. او خاوند به ورته ویل چې نه، ته خو په خپل زړه نه یې، د ما زړه ته هر څومره ماشومان مې خوښ دي، همغه نه باید چې راوړم. دی دو ماشومان هم شو بیا هم د دوی ژوند په تریخواله تیرې ده، یا جنګونه شه او پلار کره انجل کې را آخري مرحله دا شوه چې طلاق شي یا بل نه جدا شو، د ماشومان ژوند خراب.
کله چې ښځه او خاوند ګډ ژوند پیلوي، په کار ده چې په ډیرو مسایلو کې یو بل سره تفاهم وکړي او شته ستونزې په ګډه سره حل کړي. خو دا چې تفاهم نه کېږي عوامل یې څه دي؟ د لوګر ولایت اوسیدونکی صفی الله په اړه وایي
مثلا دغه